د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساته خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 401 هجری مریض کال دی وګیا سن بولی د میاشتې 2 د 2023 میلادي کال د اگست 13 ده. په پیل کې لاندې خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یاسف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیرې ماشومان اغیزمن کړي دي. د مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو هم غږ کوونکی احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې 9.9 میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دي او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې د 50 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تیر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د وطن لارې تفسیر پلي کول ډیری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی دی ته هم اشاره شوې چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځ له اسلام څخه د توندلارې تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز د پلسګونو شیعه مذهب د وژنو مسؤول هم طالبان بلل شوي او ویل شوي چې نه دي توانېدلې د خپلې سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه دغه مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان ختیځ، جنوبي او مرکزي برخې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي، کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 120 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون وویل چې اټکل کېږي چې په روانو 8 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. د ایران رسنۍ راپور ورکړی چې د سپای پاسداران انقلاب یو مخخ قمندان جنرال ابوالفضل علي جاني په سوریه کې وژل شوی دی. دفاع پرېس خبري آژانس پرون دغه قمندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران پاستازیتوب کار کاو. کاناډا د روسیې پر 12 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر ماجد یرغل له کبله لګول شوي دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یاسف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه وباله.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې لخوا وږي ویدیږي چې د ماشومانو په صحي او رواني حالت ډیر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له بشري حقونو څخه د هغو سرغړونو په خاطر چې طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې ترسره کړي د طالبانو خلاف د عدالت غوښتنې یو کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي په افغانستان کې کاري موده پای ته ورسېده. منصور احمد خان ولې بحث پارونکې څېره وه؟
په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو غونډې راغوښتې او د افغانستان په استازیتوب پر مسایل ورسره خبرې کولې. دا ټول هغه څه دي چې د تر خپل صلاحیت ډېر لوړ کارونه کول.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړې ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون به اغیزمن وي.
دا به یو نمایشي اقدام وي د دوی چې هغه رسنۍ به پکې رانیسي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی یې کنټرول کړي، دوی یې سرکوب کړي.
په دې اړه مو د ټولنیزو رسنیو له یو فعال سره مرکه کړې. دا به هم واوري چې په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یوه لویه فابریکه چې د 14,000 کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړې، د برېښنا د کمښت له امله د تړلو له ګواښ سره مخ ده.
دا پلانټ چې ما ته ولر د بندې په دې خاطر بندې چې موږ برق نه لرو، جنریټر چې دی هغه دومره توان نه لري چې دواره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ماشومان د ملاتړ مسیح یاسف د چلرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومان وضعیت ناوړه وباله. دا اداره وایي په افغانستان کې 80% ماشومان هر شپه د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي بیده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پوښتنه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې دخوا وږي ویدیږي چې د ماشومان په صحي او رواني حالت ډېر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي، دوی دا حالت نسی احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه شولی و. احمد شاه امینزی وایي په خوارځواکۍ دخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
پورسن کلونه کې په خاص توګه په تیر یو کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بیسار ډول ورشوې دي چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په نور ولایتونو کې او په شپږ ولایتونو کې د همکار موصول لارې خدمات وړاندې کوي چې د خوارځواکۍ برخه یو لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغیزمند کړي راکم شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لاسلیک کړي. د دې سازمان په خبره طالبانو په خپله یو کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو د ملاتړ مهم بنسټونه منحل کړي او د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو لا د بخښنې نړیوال سازمان د اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی پرون ازادۍ رادیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په انټرنیټ کې د عدالت غوښتنې یو لینک هم شریک کړی چې خلک یې لاسلیک کړي او ورسره په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې بندې شي.
غواړو چې په ټوله نړۍ کې د لاسلیکونو پر راټولولو سره له طالبانو سره له بشري حقونو د څرګندو سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړو. د دغې عدالت غوښتنې له لارې د طالبانو پر ډلې د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو.
سمیرا حمیدی زیاته کړه چې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونو په باب د لاسلیکونو ټولول به د دسمبر میاشتې تر 10 دوام وکړي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د بخنې د نړیوال سازمان د کمپاینر طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت له دې راپور او د عدالت غوښتنې د کمپاین په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د بخنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي، خو د طالبانو لخوا کوم عملي اقدام نه دی شوی. کال کېږي چې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ویلي چې په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخې دي. هغې دا وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پرتله جدي ګڼلی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وای په افغانستان کې کاری موده پای ته ورسیده. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د مخخی انکتنه درلوده. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې منصور احمد خان ولې بحث پارونکې انڅیره و.
ګوري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی او منصور احمد د پاکستان د سفیر په توګه د افغانستان په چارو کې په ډېره ښکاره لاسوهنه یا په بل عبارت مدیریت کوي، نو ښکاره خبره ده چې د توجه او بحث وړ ګرځي.
ګڼو کسانو انتقادونه کول د پاکستان سفیر چې حکومت لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، په افغانستان کې تر خپل صلاحیت لوړ کارونه کول، دا کوم کارونه و؟
ګوري، منصور احمد خو د یو داسې هیواد سفیر و چې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژني، خو د ډیپلوماتیکو قوانینو، اصولو او عرفونو له مخې آن هغه سفیران چې هیواد کوربه هیواد په رسمیت پیژني لا خپل کاري محدودیتونه لري. هغه یوازې د خپل هیواد استازیتوب کولی شي او بس. لکه منصور احمد د طالبانو د کابینې وزیران خپل دفتر ته غوښتل، هغوی ته لارښوونه یا احکام ورکول، د طالبانو وزارتونو ته به ته یو هلته به د جلسو مدیریت کوي، ولایتونو ته سفر کوي او د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او نظامی چارواکو سره یې لیدل او د هغوی د کارونو ارزونه یې کوله. په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو غونډې راغوښتي او د افغانستان په استازیتوب پر مسایل ورسره خبرې کولې. دا ټول هغه څه دي چې د خپل صلاحیت ډیر لوړ کارونه کوله، او ښکاره خبره ده چې نه باید یوازې نقد سوی وای، بلکې په وار وار دا احضار سوی وای. افغانستان اصل سوی خپل بعد مرغه هلته داسې حکومت نشته چې داسې څه کړي وای.
خو اوس کابل سفیر هم راځي د افغانستان په باب د پاکستان سیاست هغه وي. څه غوښتنه لري چې د پاکستان په وړاندې څه ډول دریځ باید تخپل شي؟
بحث په منصور احمد کې نه دی، ځکه چې منصور احمد د طالبانو د واکمنۍ وړاندې، یعنی د جمهوریت پر مهال هم سفیر و. عام افغانان خو څه چې ډېری افغان چارواکو لا نه پېژنده، دا د نوموړي کمال نه دی، بلکې د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي یا دریځ دی. د ده ځایناستی ممکن تر ده هم ډېر د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. طالبان په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. د دوی د مشرانو کورونه او کاروبار نن هم په پاکستان کې دی، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولی شي چې د پاکستان له اغېزه دې ځان خلاص کړي. البته دوی ټول خپل کورونه کاروبار له پاکستان افغانستان ته راوړي. په افغانستان کې یو داسې سیاسي ساختار جوړونې ته غاړه کېږي چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو بیا امکان شته چې د پاکستان نفوذ کم شي، او هغه مهال امکان شته چې بیا دغه سفیران د منصور په څیر خلک د افغانستان په چارو کې په دومره ښکاره مداخله ونه کړي. خو که تر هغو پورې چې مطلق د طالبانو واکمني وي، د یو فکر واکمني وي، د پاکستان تر دومره اغېز لاندې وي، نو زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستان لاس ته لاندې کړي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر منصور احمد خان د فعالیتونو په باب خپل نظر را سره څرګندو. منصور احمد خان دند د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر په توګه پای ته رسیدلې ده. په ترکیه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او له هغه هېواده له وتلو پرته بله چاره نه لري. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه په سلګونو افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې ایستلې دي. نور په دې راپور کې.
په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکي محب لپاره ژوند خپل واقعي مفهوم بایللی دی.
هغه په افغانستان کې خبریال و. کله چې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته اړ شو چې له خپل هیواد ووزي او ځان استنبول ته ورسوي.
تر ټولو لوی بدلون دا دی چې له خپل هیواد بهر یې، خو د یوه سیلاني په توګه نه بلکې په تبعید کې یې، ځکه خپل هویت دې له لاسه ورکړی. داسې احساسوي چې پر کاغذ دې یوازې نوم لیکلی او بس.
محمد شعیب نوابی بل افغان پناه غوښتونکی دی چې له خپلې مور او څلورو اولادونو سره تیر کال د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ایران له طریقې ترکیې ته ورسېده. هغه وایي غواړي له ترکیې ووزي، خو د دې کار لپاره هیڅ کوم انتخاب نه لري.
په پام کې لرم چې له ترکیې ووزم او د ژوند لپاره بهتره ځای پیدا کړم، لکه امریکا، کاناډا یا هم اروپا. لږ تر لږه داسې چې بهتره ژوند ولرم او ماشومان مې ښه راتلونکی ولري.
ترکیه وایي چې دا مهال د 4 میلیونو پناه غوښتونکو کوربه ده چې ډېر یې د سوریې وګړي دي. په عین حال کې له ترکیې د بی اسنادو افغانانو اجباري اخراج کول هم دوام لري. په ترکیه کې د حکومت مخالفانو د کډوالۍ په برخه کې د حکومت پر پالیسیو انتقاد کړی او د دغې قوانینو د لا سختېدو غوښتنه کوي. پاروستیو کې د ترکیې سری میاشتې ټولنې ویلي هغه بی اسناد افغانان چې غواړي په خپل خوخه افغانستان ته لاړ شي د کار او کسب زمینه ورته برابروي، خو له ترکیې 2000 کیلومتره لرې جاپان 90 افغانانو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد ورکړل. د جاپان رسنیو راپور ورکړی چې په دغې کسانو کې په کابل کې د جاپان د سفارت افغان کارکوونکي له خپلو کورنیو سره شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وحید رسنۍ په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسیون پر خپله لومړنۍ غونډه وکړه. دغه کمیسیون په تېر جمهوري نظام کې هم فعالیت درلود چې بیلابیل خپلواک بنسټونه او رسنۍ پکې شامل ول. زموږ همکار له پخواني خبریال او د ټولنیزو رسنیو له فعال سعید شینواري څخه د ملکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسیون فعالیت به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څومره اغیزناک وي.
زما په فکر طالبان د قران کریم آیتونه په خپل نفه باندې تفسیروي، نو پاتې شو د رسنیو قوانین او رسنیو اصول ته درناوی او به د رسنیو د سرغړونو په مقابل کې د دوی اقدام، نو دا به یو نمایشي اقدامی د دوی چې هغه رسنیو په کرانی سي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کوي، دوی سرکوب کوي او دوی فعالیت مخه ونیسي. دا به د دې اغیزې چې خپل ویګټ طالبانو ته رسیږي. طالبانو د دغه سیو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان لپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ چې ټول هغه کسان پکې راټول کړي چې په خپل عام دا اوس مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې که تاسو د افغانستان د رسنیو خبر اعلان نه پوښتنه وکړئ، دوی د رسنیو د کارمندانو د رسنیو د مشرانو د دوی په ازارونو او تحقیر او د دوی په استهزار باندې تورن دي.
مخکې چې دغه کمیسیون ځینې سرغړونې څېړلې، د کومو معیارونو پر اساس یې پریکړې کولې؟ څه فکر کوي چې اوس به کوم ټکي بدل شوي وي او دوی به خپل معیارونه بدل کړي وي؟
په تیر کې د جمهوریت په وروستیو کې دغه کمیسیون د رسنیو سره همکاري هم وکړه. یوازې د رسنیو سرغړونې دوی ونه څېړلې، بلکې خبریالانو مسؤلیت ته هم دوی درناوی وکړ. ولسمشر په دې رابطه باندې خپل دویم معاون ته ډېر صلاحیتونه سپارلي. تقریبا په یو کال کې دوی رسنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا 2000 دوسیې دوی څېړلې دي او سزاګانې هم ورکول شوې دي. معافیت هم رامنځته شوی دی، د دواړو لوریو جوړجاړي خبره هم پکې شوې ده او ځینې مسلې چې دی ډېرې غټې نه دي حساب شوي او وخت پې تېر شوی دی. اوس ما وختي درته وویل چې هغه کسان په دې کمیسیون کې کښېني چې په خپله رسنیو خبریالانو ته همدوی ګواښونه کوي، مسیجونه یې خلکو سره پراته دي، خلکو سره خبرې کړي دي، خلکو ورنه خبرې ثبت کړي دي. دا ټول شیان خو ورکیږي نه، تا تحقیر او توهین مانی دوی تورن دینو دوی به رسنیو ته څه سمنیت ولري بلکې دوی به فشار لاندې لا ونیسي.
آیا د طالبان اوسنی حکومت په ټوله کې د رسنیو پر آزاد فعالیت استاس په نظر باور لري؟
متاسفانه نه. دوی چې کله حقونو خبره کوي مجهول بیان ورکوي او چې د بیان د ازادۍ خبره هم کوي مجهول بیان ورکوي. ټول شیان د دوی د شریعت په چوکاټ کې غواړي. ګنې اسلامي هیوادونه خو نور هم شته، د دوی اسلام د نورو هیوادونو د اسلام نه بدل دی او همداراز د دوی چوکاټ چې هر څه دی د دوی زړه چې مني د دوی چې مشران څه پرېکړه کوي هغه د دوی چوکاټ دی. نو کله چې د دوی تر چوکاټ لاندې فعالیت کیږي زه یې نه وایم، تاسو یې خپله ګورئ، د ټوله دنیا یې ګوري چې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې طالبان څومره باور لري. دا داسې پوښتنه ده چې آیان ته څه بیان دی.
پخوانی خبریال او د ټولنیزو رسنیو فعال سعید شینواری و.
لخبرونو ور آخوا
دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د خپلو افغان متحدانو د ژغورلو لپاره د امریکا د ناکامۍ په منځ کې ناهیلې زیاتې شوې تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. درې افغان ترجمانان چې پخوا یې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و په روان 2022 کال له امریکا متحدو ایالتونو افغانستان ته لاړل چې له دې هېواده د خپلو کورنیو په ایستلو کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ترجمانانو د افغانانو له دوامداره ځپل کېدو ویره درلوده او هم له افغانستانه د افغانانو د ایستلو پڅ بهیر ته اندېښمن ول. په دوام کې لولو چې دوه ترجمانان چې د امریکا تابعیت لري وتوانېدل چې له افغانستانه خپلې کورنۍ وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه درېیم افغان چې د امریکا د اوسېدو دایمي ویزه لري د مارچ له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بند پاتې دی. په مطلب کې د دغه سړي نوم پرویز ښودل شوی او اصلي نوم یې د خوندیتوب په خاطر نه دی اخیستل شوی. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ده او د ده د پخوانیو پوځي مشرانو غوښتنو ته چې له افغانستان نه د میرمنې او ماشوم په ایستلو کې د مرستې لپاره کړي دي ځواب نه دی ویلی. د ورځپاڼې په لیکنه پرویز اوس له قاچاقي لارې امریکا ته د خپلې کورنۍ د ایستلو پر لارو چارو غور کوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له افغانستان امریکا ته د افغانانو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې پرې شوي دفاع کړی او ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې توانېدلي چې په زرګونو افغانان له دې هېواده وباسي. بزنس انسایډر آنلاین خبرونې هم ورته موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د سی آی ا پخوانی څېړونکی او سابق لرونکی پوځي وایي افغان کډوال باید هغه فرصتونه ولري چې اوکراینی کډوال ورڅخه برخمن دي. په یوه مطلب کې لیکي مت زیلر ویلي چې د افغانستان وګړي چې په امریکا کې د پناه اخیستو لټه کوي په هغه بڼه مرستې نشي ترلاسه کولی چې اوکراینی کډوالو سره کېږي. زیلر چې د افغانستان د جګړې تجربه لري په افغانستان کې پاتې شوو کسانو ته په اشارې دې خبرونې ته ویلي چې د امریکا ولسمشر اوس هم کولی شي چې د ډیرو دغو کسانو ژوند وژغوري. د خبرونې په لیکنه هغوی چې په افغانستان کې د مرستې په تمه دي باید د اوکراینی کډوالو په څیر د بشرپالنې پر اساس ازادۍ ته لاسرسی ولري. د مطلب په دوام کې د نیویارک تایمز ورځپاڼې له قوله ویل شوي چې له 300,000 زیاتو ملکي افغانانو د شل کلنې جګړې په جریان کې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ده خو د هغوی په زرګونو یې په افغانستان کې پاتې دي. په مطلب کې ویل شوي چې ډیرو دغو کسانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو کلونه وړاندې له امریکا د ویزو غوښتنې کړې وې. په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یوه لویه فابریکه د تړلو له ګواښ سره مخ ده. دغې فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او تولیدات هم د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. د دې فابریکې مسؤلان وایي د خامو موادو د پر وخت نه رسېدو او د برېښنا د کمښت له امله تولیدات کم کړي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ښایي دې ته اړ شي چې فابریکه وتړي. نور تفصیل دې صادق رښتینی په راپور کې.
د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکا شاوخوا $10 میلیون پانګونه شوې او 14,000 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د د لبنیاتو د تولید دغه فابریکا د ورځې زرګونه لیټر شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي حوزې ترڅنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغې سترې فابریکې مسؤلان وایي د خامو موادو د نه رسېدو او د برېښنا د نشت له امله یې د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط سوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي فابریکه یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
برق نه لرو هر څه د ډیزل د وجه ډیزل قیمت لوړ دی خو بیا هم کمپنی باید چلانه وسه دا پلانټ چې ما ته ولر د بند دی په دې خطر بند چې موږ برق نه لرو جنریټر چې دی هغه دومره توان نه لري چې دواړه پلانټ په وخت وچلي کمپنی دا ستنې مې چلان دي نه مې بند باید د سلری سره ټول ماشينري چلانه وي تقاضا سره بازار کې خلک غوښتنه لري جنس کیفیت سند ولي بیا هم بند په دې خطر چې موږ امکانات نه لرو ته خاموچ ز ډیره د قیمتونو لوړ سوي دي د انډیا کلار بند ده په کومر د انډیا څخه کوم سامان ورته وسینو سره ورته ترانسپورتي مشکلات به حد دي د ایران چم راضی کومال چمړه د خریداري کو به چرزي ګمرکي محصولات به خل وړ دي.
د دې فابریکې کورنی او بهرني کارکونکو هم روان وضعیت اندیشمن کړي خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي.
ځان محمد صدیق دي د خپل د ځای وکاله وکیل د ځای کار کوم د شته په بخش زه خپل د غوړم چې دا کمپنی کا وته رسی بند سي نو د خپل اقتصادي مشکل مدیر دي دا نه پته کا بند سو نو زه به کار کړم نو باید حکومت مو سره کاري وکړي په دې وخت کې چې برخه سم کې دا غوښتنې نور حکومت مو سره وکړي چې دا کمپنی لا پر مخ لاړ شي.
د کندهار د کانو او صنایعو خونی مشر سید سرور رحمانی هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نور کرستون زمانی خو وایي چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزی کچا هڅې را پیل کړي.
دا ستونزه واقعیت پر ځای ده زموږ کارخانې کله ناکله داسې کیسې ویدي چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوو کې کار خلاص شي چې څو کارخانه د سکوت سره مخامخ نه سي په میاشتو میاشتې په ګمرکاتو کې د دوی اموال بند دي ولې په دغه لوړه طرفه یې چې دوی راوارد کړي بیا د بازار سره دوی رقابت نه سي کولی او که په خام موادو د مایوي طرفې برخمن سي هغه نه بیا ډېر ښه دي دوی دپاره. خو متاسفانه په مرکز کې د دې دغه غونډې ډېرې ځنډېږي. بله عمده ستونزه زموږ د برق ستونزه ده. واقعیت کندهار کې لویترین ستونزه د صنعتکارانو برق دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نشت له امله تړل سوي دي.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صافه او وازی اوریدل شي. او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پرهیدي
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفاً د افغانستان په وضعیت رحم وکړئ. په تاریخ چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. تاریخ چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو معافیت نور غځولې دی بلې ورځ ته نو دا یې ډېر ښه کار کړی ځکه چې دوی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزوي جنکو مکتبونه نه پرېږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه یې هماغه لوستې وي خپل مسلک نه فارغه وي هغه نفر لرې کوي په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډېر ښه کار کوي به نور بندیزونه پرې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله یم د کابل ولایت څخه. مې پیغام پرې خی دی د بندیزونو په اړه به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي. پر ځای د دې باید تعاملات وشي دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي. افغانان لا نور منځوي کېږي. افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کېږي او دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم. زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. او د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم په دې شي
د بندیزونو باره کې به دا سی وی او چې دغه بندیزونه خنی دي. دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل کې د نړۍ سره راشه درشه او بازي موارد او بازي کارونه چې دی په هغه باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګ کړي. نړۍ نور د زور د لارې نشي کولای.
نو موږ پیغام داده چې دغه طالبانو مشران چې کوم دي دی باید د سفرونه وغځول شي او د راشه او درشه کې نور وادو ته باید پری خودل شي.
د تاسو د سوال په جواب کې بدومره وایم چې مونږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي تر څو دوی د بشري حقونو، د ښځو حقونو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.